دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرچې کې د خبرونه په پیل کې اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پولیسو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې ځان ثابت کړي. ایران وایي د حکومت ضد مظاهره چیان د پیسو په بدل کې اخیستل شوي عسکر دي او باید سخته سزا ورته ورکړل شي. او په عراق کې په مظاهرو کې 13 کسان ټپي شوي.
رانو اوریدونکو نن د یکشنبې ورځ ده، تلې د میاشتې درېیمه د 2019 کال د نومبر د میاشتې له 24 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. په بغلان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې عامو خلکو ته تلفات اوښتي. د افغانستان د تجارت خونې مشان وایي چې سیاسي کړکیچ اقتصاد ته هم تاوان رسولی.
دا لس فیصد 15% په دغه سیاسي کشالو هم تاثیر کړی دی چې راټیټه کړی ده.
د هنګ کانګ خلکو نن یکشنبه په بیسار شمیر کې په ځای ټاکنه کې رای ورکړې ده. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوزر ته زیبا خادم او اشوق الله رحیمزوی د سیمې او نړۍ پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پولیس ته درې میاشتې مهلت ورکړی چې د امنیت په تامینولو او د فساد ضد مبارزې کې ځانونه ثابت کړي. ښاغلی غنی د پولیسو نه وغوښتل چې د نشئی موادو د قاچاقبرانو، جرمی شبکو او قانون ماتونکو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د ارګ پیلامې کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خولې ویل شوی دی چې زه او خلک د کابل پولیسو لکړنو خوښ نه یو او تاسو تر وسه نه توانیدلی چې د خلکو امنیتی ستونزې او جرمونو کچه راکمه او د قناعت وړ نتیجې ترلاسه کړي. پیلامه کې ویل شوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پولیسو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د غوره امنیت تامین، د فساد سره مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې ځانونه ثابت کړي.
د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي هیڅوک نه پرېږدي چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. خاغلی خالد ویلی دی د افغانستان امنیتی قواوی د انتخاباتو په بهیر کې به طرف وي او تر دې وروسته به هم وي.
دا وزی وی لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده به طرف کار کوو. دا سه هیڅ توتریخوالی ته په هیڅ ډول چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواخمن کړي اجازه نه ورکوو.
خاغلی خالد دا خبره په پاوز کې د خزینه پوزیانو په کانفرنس کې چې د سولې او امنیت په حق لو کړی ده. اغه ویلی دی چې د افغانستان امنیتی قواوو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې خپل بی طرفي ساتلې او ثابته کړې ده. سرپرست وزیر اسدالله خالد په سیاسي مسایلو او انتخاباتي بهیر کې د افغانستان د پوځیانو مداخله د اساسي قانون خلاف او ملي خیانت بلل دي.
د دایکندي د ولایت امنیتی چارواکي طالبانو د کچران ولسوالۍ په امنیتی کمربند په برید کې اته کسان وژلي او څلور نور ټپي کړي دي. د دایکندي د امنی قمندانۍ د دایکندي د امنیت قمندان محمد اقا داود نن امریکا غږ ته وویل چې بیګا د شپې یوه بجه سلګونو طالبانو د کجران د ولسوالۍ په امنیتي کمربند بریدونه وکړل. بدبختانه په دغه جګړه کې د ملي وردو او امنیتي ځواکونو اته تنه غړي وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو ویلي دي چې د برید هغوی کړی دی او ویلي دي چې یولس امنیتي عسکر یې وژلی دي.
د نړۍ د ملیت د کیفیت په تازه درجه بندۍ کې فرانسه د جدول په سر کې او افغانستان د جدول د وروستیو هیوادونو په قطار کې راغلی دی. افغانستان د نړۍ د ملیت د شاخص د درجه بندۍ په اساس په 2013 کال کې په 155 درجه کې راغلی دی. افغانستان په 2013 کال کې په 155 درجه کې وو. په دې حساب یو درجه ښه شوی دی. د ملیت د کیفیت شاخص هیوادونه د هغوی د داخلي او بهرني حقایقو او فکتورونو په اساس درجه بندي کوي.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د هم نړیوال خبرونه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپوړي قومندان هغه مظاهره کوونکی چې د تیلو د بایو د زیاتېدو په خاطر د هیواد لارو کوڅو ته راوتلی و په پیسو اخیستل شوی عسکر وګڼل او د قضایا قوې نه وغوښتل چې سخته سزا ورته ورکړي. د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د قومندان جنرال علي فداوي د میزان خبري اجنس ته ویلي چې د هغه په قول ټول اجیر عسکری نیولی دی. قومندان وویل د کسانو په ښکاره اعتراف کړی چې د امریکا لپاره د پیسو په بدل کې کار کاوه او د قضایه قوې نه یې وغوښتل چې سخته سزا ورته ورکړي. ایران د دې مظاهرو ملامتي په امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان اچولې.
په عراق کې په مظاهرو کې دیارلس کسه ټپي شوي دي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
عراقی چارواکی وای امنیتی ځواکونو د حکومت ضد دیارلس مظاهره کوونکي د بغداد په مرکزي برخه کې ټپي کړي دي. بل پلو د عراق په جنوبي برخو کې چې د تیلو له پلوه یوه غني سیمه ده، مظاهره کوونکي په سړکونو د موټرو ټایرونو ته اور اچولی او غټې لارې بندې کړي دي. د بغداد ښار د رشید په کوڅه کې دا څلورمه ورځ ده چې مظاهره کوونکي د امنیتي ځواکونو سره لاس او ګریوان کیږي. مسؤلین وایي چې په تازه اخوډب کې تر اوسه شپاړس کسان وژل شوي او د سلو نه زیات ژوبل شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنګټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډن اوریه. په ایټالیا کې د ساحلي ګارد عسکرو د وو مهاجرینو مړی په اوبو کې پیدا کړی دي. په ایټالیا کې مطبوعات وایي د دې کسانو مړی د سیسلی ټاپو په جنوبي برخه کې پیدا شوي. د دې مهاجرینو کښتۍ پرون په اوبو کې ډوبه شوې وه. د ساحلي ګارډ سره د لټون په دې عملیاتو کې سرحدي پولیس هم مرسته کوي. ژغورونکي د دیارلسو کسانو پسې ګرځي چې تر اوسه یې د مرګ او ژوند هیڅ درک نه دی معلوم. ساحلي ګارډ ویلي دي په ډوبې شوې کښتۍ کې ټول 109 کسان سپاره وو چې 109 ژوندي ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په کښتۍ کې سپاره کسان د کوم هیواد یا هیوادونو خلک وو.
د نړۍ د عیسویانو د اکثریت فرقې رهبر پاپ فرانسیس د جاپان د ناګاساکي په ښار کې د خپلو پیروانو غونډې ته په یوې احساساتي وینا کې د اتومي بم استعمال جرم وباله او له اتومي وسلو نه یې د نړۍ د پاکولو غږ وکړ. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شال ولی.
ناګاساکي او هیروشیما ته د پاپ فرانسیس دغه سفر یوه مهمه سمبولیکي بڼه لري. صرف څو ساعته وروسته د اټومي وسلو د ختمولو په باب له احساساتو نه ډکه وینا د نړیوالو پام راجلب کړی دی. په 1944 لمریز کال کې په هیروشیما کې د دویم نړیوال جنگ په وروستیو شپو ورځو کې د متحده ایالاتو لخوا د اټومي بم د غورځولو په نتیجه کې لږ تر لږه 144,000 جاپانیان ووژل شو. درې ورځې وروسته په ناګاساکي باندې د یو بل اټومي بم د اچولو په نتیجه کې 4,500 نور جاپانیان هم ووژل شو. دا د فرانسیس غږ دی چې د ناګاساکي د یادګاري څل مخې په سلګونو زرو پیروانو ته وینا کوله. پاپ خپله وینا کې وویل چې د سترګو په رب کې هر څه تباه شو. موږ د هغو خلکو چیغې او نارې اورو چې په دغه ورځ خپل ژوند له لاسه ورکړ. د جنگ په غرض د اټومي بم استعمالول له بل هر وخت نه نن هم د انسانانو د بشري کرامت پر ضد یو ناوړه عمل دی. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنګټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د کانګو په جمهوریت کې یو مسافر وړونکی الوتکه چې 18 کسان پکې سپاره ول لیدلې ده او ټول سپاره کسان پکې وژل شوي دي. مسؤلین وایي الوتکه د خلکو په کورونو ولیدلې او ښایي چې ځینې کسان یې هلته هم وژلي وي. عیني شاهدان وایي د پیښې د ځای نه تور دودونه پورته کېدل. د سیمې خلکو کوښښ کاوه چې ځینې کسان د خاورو خزلو د لاندې نه وباسي. تر اوسه د الوتکې د لوېدو علت نه دی معلوم شوی.
د امریکا د بحري قواوو کماندان ریچارد سپنسر هغه رپورټونه رد کړل چې ګویا وروسته له هغه د استعفا کولو ګواښ کړی و چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ښاغلي سپنسر د خاصو عملیاتي قواو قماندان ایډوارډ ګالګر په نمایندګۍ مداخله کړې وه. هغه په جګړه کې په ناوړه چلند تورن دی. یو نظامی قضایه هیئت د جولای په میاشت کې دغه قماندان په دې متهم کړ چې د داعش د جنګیالیو د مړو سره افتخاري عکسونه اخیستي وو، خو د یو زندانی په وژل کېدو کې برات ورکړ. اوس به د دسمبر په 2 د سمندري قواو قماندو قواو ځواکونو یو 15 کسیز هیئت غونډه وکړي او د ګالاګر دوسیه به وسیړي چې آیا په وظیفه کې پاتې شي یا نه.
د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د سټوډن اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دفاعي سکتور په رهبرۍ کې د ښځو د ونډې په زیاتولو ټینګار کړی. په دې اکله رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ټاکنو د رایو په سر د وضعیت د بحراني کېدو مخه به ونیسي. بل لورته د ټاکنو کمیسیون له امنیتی ځواکونو نه غوښتي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه کې له دوی سره مرسته وکړي. رحیم ګل څاروان په همدې موضوع رپورټ را لېږلې.
دفاع وزارت له ټاکنو د راځيګیدونکو هر ډول بحران د مخنیوي خبر ورکوي، دا چې هیڅوک به پرې نږدي چې وضعیت بحراني کړي یا تاوتریخوالی رامنځته کړي. د ملي دفاع د وزیر دا ګواښ په داسې حال کې کیږي چې لا هم د ټاکنو پایلو د اعلان څرک نه معلومیږي. اسدالله خالد وایي سیاسیون دا درایت لري چې بحران رامنځته نه کړي، خو دا هم وایي چې ټولنه له دې بحران پاندېښنه کده.
دا واضح وایو لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده بې طرفه کار کوو، داسې هیڅ تاوتریخوالي ته په هیڅ ډول چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښمن کړي اجازه نه ورکوو.
نن 50مه ورځ ده چې خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې له ګډون وروسته لای د ټاکنو د ورځې د رایو برخلیک نه دی معلوم. د ټاکنو د رایو د برخلیک د نه معلومېدو له منفي تاثیراتو یو هم په اقتصادي وضعیت منفي اثرات دي. د سوداګریزو خونو ریاست وایي چې یوازې د ټاکنو د نامعلوم وضعیت له امله له 1500 په سلو کې سوداګریزه راکړه ورکړه واردات او صادرات زیانمن شوي دي. د سوداګرۍ خونې دا هم وایي چې د ټاکنو د پایلو د نه معلومېدو حالت اندېښمن کړي او د اندېښنې په مارکیټ مخامخ اغیز لري. د سوداګرۍ خونې غړی خانجان الکوزی دا وضعیت داسې بیانوي:
زمونږ صادرات او زمونږ سرمایه گذاری تر 40% پورې په سکال کې په 2019 کې راکمه شوې ده، اما دا 10% 15% په دغه سیاسي کشالو هم تاثیر کړی دی چې راټیټه کړې ده. او حتی داسې خلک زه پیژنم چې فابریکې راوړي دي په بندرونو کې پرتې دي په کانټینرو کې، هغه خپل کارخانې ته نه راوړي چې فعالې کې وایي چې یو ځل سرنوشت معلوم شي پخوا ډېر زیات جنجالونه شوي دي، خلکو ته صدمې رسېدلې دي، دا غې نه یېږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر 15% پورې زمونږ په سرمایه گذاري او تجارت باندې منفي تاثیر کړي.
خپل ځینې ټاکنیز ټیمونه هم د دې غوښتن کې دي چې دا وضعیت باید پای عمومي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې د نتایج اعلان سي زر تر زر تر څو چې د افغانستان هغه عادي حالت برته پیل سي، چې د افغانستان اقتصاد فعلا په نورمال حالت کې نه دی.
ټاکنو کمیسیون هم پریکړو ته د پریښودو غږ کوي، وایي ځینو کاندیدانو او ټاکنیزو څارونکو دا کمیسیون نه دی پریښی چې عملیاتي کارونه وکړي.
موږ د افغانستان په خلکو او همدارنګه د ټاکنو په ټولو شریکانو باندې غږ کوو چې ټاکنو کمیسیون پریک دی چې تر څو پورې موږ کولای شو ټول هغه مراحل د قوانینو او همدارنګه د لوایحو او تنظیمونو په اساس باندې هغه تکمیل کړو تر څو پورې د افغانستان خلکو ته شفافه نتیجه وړاندې.
د ملي دفاع د وزیر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ټاکنو کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په وو هغو ولایتونو کې چې معترضینو د کمیسیون دفترونه تړلي همکاري وکړي او بیا شمیرنه پکې ترسره کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ځینو نورو ټیمونو په ګډون له بیا شمیرنې سره مخالفت ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په بغلان کې د وسلواله طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې عامو خلکو ته تلفات اوښتي. په دې اړه رپورټ لرو لږ وروسته اوري، خو تر دې مخکې درته د افغانستان د ښځو چارو د وزارت نظر په یو رپورټ کې څرګندو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د دفاعي سکتور په رهبرۍ کې د ښځو د ونډې په زیاتولو ټینګار کړی او دفاع وزارت له چارواکو نه غوښتي چې د ملي اردو په لیکو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لېږلې.
د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د ملي اردو په لیکو کې د خزو ګډون د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د خزو او اردو ترمنځ د ارتباطاتو د پراخېدو لامل کیږي. اغلی نظری چې د یک شنبه په ورځ د سولې او امنیت په نوم د خزینه پوزیانو په کانفرنس کې خبرې کولې، د دفاع وزارت په رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار وکړ او ویل
وزارت امور زنان با ارتقای ظرفیت زنان در اردو
د خزو چارو وزارت په اردو کې د خزو د ظرفیت په لوړولو، د تصمیم نیولو په سطح کې د هغوی د شمیر پر زیاتولو او د هغوی د مسؤلیت پر تامینولو ټینګار کوي او وړاندیز کوي تر څو د اردو په لیکو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د افغانستان د خزو چارو وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت په رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتې دوه ټینګار کړي چې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سر ادارې یا سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سیګار د راپور په اساس اوس مهال شاوخوا 15,000 ښځې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي چې تیر کال دا شمیره 4,500 تنو ته رسیدله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په لیکو کې د ښځو د شمیر د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې شاوخوا 2 لسیزې مخکې امنیتي او دفاعي سکتور ته د ښځو مراجعه خورا لږه او سخته وه، خو اوس په دې پروسه کې د ښځو ګډون زیات شوی دی. ښاغلي خالد په 2001 کال کې د اردو لیکو ته د ښځو د جذب په اړه د یوې ښځینه جنرالې له قوله وویل: کله چې موږ یوه ښځه اردو ته جذبوله، نو په کراتو باید د هغې کور ته تللو، د هغې والدین او دوستانو ته به مو قناعت ورکوه، په خپله هغه به مو هڅوله. زه له خپلو ټولو هغو همکارانو څخه مننه کوم چې هغه سختې شپې شاته پرېښودې. او نن موږ په زیات شمیر ښځې نه یوازې په دفاع وزارت کې، بلکې په درې واړو امنیتي ارګانونو کې لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ملي اردو په لیکو کې د ښځینه افسرانو لپاره د یو مسؤونه چاپیریال په مساعدولو ټینګار وکړ او ویل چې د ښځینه پوځي کدرونو د ودې لپاره به هڅې وکړي. د سیګار د راپور په اساس دا مهال 2,400 ښځې د ملي اردو او 4,301 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار هم دا شان ویلي چې 110 ښځې د هوایي ځواکونو، 115 ښځې د پولیسو او 40 ښځې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ تر ډزو په تبادله کې هم خلکو ته تلفات اوښتي. پرون مازدیګر هم د بغلان یو شمیر خلکو په همدې خاطر د ولایت د ودانۍ مخې ته اعتراض کړی و. ګلرحیم یزمن په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د بغلان د ډنډ شابدین د سیمې اوسیدونکي تیره ورځ مازیګر ولایت ته په دې خاطر د شکایت لپاره راغلي وو چې د افغان ځواکونو لخوا د ویشتل شوو توپونو په مرمیو یې عام خلک او ماشومان وژل شوي دي. دوی وایي چې وسلوال طالبان یې په کورونو کې سنګرونه نیسي او دولتي قواوې د دوی کورونه په توپونو ولي، چې له امله یې دوی ته تلفات اوښتي دي. د سیمې خلک د دواړو خواوو د ډزو په تبادله کې د درې تنه ملکی کسانو د وجل کېدو ادعا کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خان ولس د پیښې په اړه داسې وایي: د ډنډ یو بل اوسیدونکي هم ورته شکایت کوي. دوی وایي چې پر کلیو دی د توپونو د ویشتلو مخه ونیول شي.
نن مې څلرم د پنځم د زدرانه کله ټول ډنډ غره په ډیسی ودی، نه جنگستان نه پاکستان ټکستان، طالبان جنگ نه دا کړای او دوی ډیسی راځي ډنډ غره ودی. ولی ولی مظلوم ودی، غریب ودی، بیچاره ودی. ولی ولی دغه کیسو ته موږ تاسو ته دا خبر راورسولې دغه ډیسی په موږ باندې کوي، دغه شهید سره کومه کومه مانځه دا کوشش کوم څه کوم ډیسی نه بلکې
ډیسی باندې دلې مو یم
دوی سیدی راځي اصلي
د بغلان د والی ویان نذیر نجم پیخه تاییدوي او وایي چې د افغان ځواکونو لخوا په ویشتل شوو توپونو کې درې تنه کلیوال وژل شوي، چې دوی انجونې او یو زلمی هلک دی.
متاسفانه در نتیجه اصابت یزي سیتن نیاز هموطنان عزیز ما که دو تن مشمول دختراست و یک تن
توپونه چې د خواجه کمال ولی د غره له سر نه وشتل شوی په نتیجه کې درې تنه وجل شوی چې دوه تنه انجونی او یو زلمی هلک دی. هغه زیاتوي چې دوه تنه نور ټپیان دي. نجم وایي چې د بغلان د سیمه ییزې ادارې لخوا یو هیئت ټاکل شوی چې د پیښې په اړه څېړنه وکړي او هغه کسان چې دغه اشتباهي کړي قانون ته وسپاري. نوموړي زیاته کړه چې د مخالفو وسلوالو لخوا هم له هدف پرته ډزې کیږي چې د جګړې او د ډزو د تبادلې پر وخت ملکیانو ته زیان اوړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د هانګ کانګ خلکو نن یک شنبه په بې ساري شمیر په ټاکنو کې برخه واخیسته. دغه ټاکنو ته زیاتره د دیموکراسۍ په لاره ولر یونونو د ریفرندم په سرګه کتل کیږي. د هانګ کانګ د انتخاباتو په اړه نور معلومات پر رپورټ کې اوري.
په هانګ کانګ کې د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې خلک د رایو لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. اکثره خلک له یو ساعت ډیر په کتارونو کې ولاړ وو.
سکال د نورو کلنو په نسبت ډیر رایه چون کې دي. ما اوریدلی چې رایه چون کو شمیر نن سهار پورې بې ساری وو. دلیل یې کېدای شي وروستی ټولنیز غورځنګ چې خلک یې اړ کړي چې راووځي او رایه ورکړي.
دیموکراسي پلاوه مظاهره کوونکو هڅه وکړه چې له مظاهرو څخه د رایه چون مخکې د یوې منسجمې قوې په توګه کار واخلي او زیات شمیر نوماندان مخته کړي، خو دوی باید ډیر وختي لا اقدام کړای وای. حکومت پلاوه قوی د ولسوالیو اتلسو شوراګانو کې اکثریت دي. د پان دموکرات ډله بیا د ټولو څوکیو 25% په لاس کې لري.
مونږ زاړه نسل یو، مونږ باید د ځوان نسل لپاره یو څه وکړو.
ځوان نسل کېدای شي له هغو حقونو خوند وانخلي چې مونږ اوس ورنه خوند اخلو. باید د خپلو حقونو په قدر پوه شو.
د هانګ کانګ د انتخاباتي چارو کمیسیون د یک شنبه په ورځ ویل چې په لومړیو 5 ساعتونو کې د ښار د 4.1 میلیونه راجستر شویو رای ورکوونکو څخه 1.5% خلکو رای ورکړې ده، چې د 4 کلونو مخکې د شمیرې په نسبت 4.5% زیاته شمیره ده.
سکال د رای ورکوونکو شمیر 1.3% دی. دا رقم په 2015 کال کې د ولسوالیو د شوراګانو په عادي ټاکنو کې 6.9% وو، او په درې ولسوالیو کولون، تایپو او توسنوان کې د رای اچوونکو شمیر تر ټولو ډیر وو.
که څه هم د ولسوالیو د شوراګانو غړي د هیواد د قوانینو په تصویب کې واک نه لري، خو د هانګ کانګ د خلکو لپاره چې د 5 میاشتو را په دیخوا د حکومت په وړاندې مظاهره کوي، ټاکنې یو فرصت بلل کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15.
د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو ویلچیر باسکټبال ټیم اوس خپل تمریناتي لوبې کوي او تالند کې د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. 6 کلنه کامله چې ماشومتوب کې ګزان وهلې، کلونه کېږي چې باسکټبال کوي او له 4 کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. لیمی نیازی له کابله په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو ویلچر باسکټبال ټیم خپل تمریناتي لوبې کوي، د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. له دې وړاندې هم په 2 نورو آسیایي هیوادونو کې لوبېدلي او مډالونه یې ګټلي دي. 6 کلنه کامله کلونه کېږي چې باسکټبال کوي او له 4 کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. وایي ورزش یې ژوند بدل کړی او د خوشحالۍ احساس لري.
زه ډېره خوشحاله یم، ځکه زه یوه داسې نجلۍ وم چې ځان مې ډېر کمزوری احساسوه. کور کې به ناسته وم او ډېر به مې ژړل چې خدای ولې داسې پیدا کړی یم. کله چې ICRC دفتر ته راغلم ومې لیدل چې دلته باسکټبال دی. ما هم باسکټبال وکړ او فکر مې وکړ زه هم لکه یو روغ انسان کولی شم ورزش وکړم، درس ولولم او ټول کارونه ترسره کړم.
د خوځو ویلچر باسکټبال دغه 12 کسیز ټیم د سره صلیب نړیوال ادارې لخوا حمایه کیږي.
خیلی سابق که بود از این خوششم که یک قهرمان باشم.
بخوا می خواهیده چه یو اتل واسم او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړم. نو د همدی لپاره می د ویلچر باسکټبال ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ، ځکه معلولیت کمزورتیا نه ده او مونږ کولی شو چې هر برخه کې پرمختګ وکړو او هر هیله چې لرو لاسته راوړو.
په دغه ټیم کې 12 ښځې لوبېږي چې
فزیکی کمزورتیا یا معلولیت لري دوی توانیدل دي په ګړو آسیایی هیوادونو کې د ویلچر باسکټبال په مسابقو کې ولوبیږي او د افغانستان لپاره خیلی لاسته راوړنې ولري. دغه ښځې دا مهال د تایلند ویلچر باسکټبال مسابقو لپاره چمتووالی نیسي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په سومالی کې د اوږدې کورنۍ جګړې له کبله چې زیات شمیر خلک پکې وژل شوي دي، ماشومان بې سرپناه پاتې دي او د موګادیشو په سرکونو کې ژوند کوي. دغه ماشومان په نشه یي توکو د روږدې کېدو له خطر سره هم مخ دي او په تاوتریخوالي جرمونو او چاودنو کې هم لاس لري. نور چې زیاتې په رپورټ کې اوري.
دلسکرن حسین احمد او څوالسکرن عثمان داود لکه د نورو یو شمېر ماشومانو په څیر د موګادیشو په سړکونو کې ژوند کوي. دوی هر ورځ له ډېر سخت حالت سره مخ دي. مور او پلار یې په ځانمرګي بریدونو کې وژل شوي دي.
مور او پلار مې په جګړو کې ووژل شول. زه په نشه یي توکو روږدې شوم. اوس په سړکونو ژوند کوم. په رستورانتونو کې پاتې شوي خواړه خورم. موږ مرستې ته اړتیا لرو چې ښوونځي ته لاړ شو او له دغه حالت څخه خلاص شو.
ماشومان په ډیرانو کې د داسې شیانو په موندنې پسې ګرځي چې خرڅې کړي او یا کوم موټر ومینځي، خو ځینې وخت هغه پیسې هم ترې لوی الکان اخلي.
کله کله له ډاره هیڅ خوب نه راځي او یا ډارونکي خوبونه وینم. کله کله د خوب په منځ کې له ډاره راویښ شم خو هیڅ هم نشم کولای. په همدې توګه ژوند د سړک پر سر تېرو.
د نور خطرونو ترڅنګ له تیر دوش کلن راهیسې ماشومان د چاودنو له خطر سره هم مخ دي. احمد دینی په سومالیا کې د سولې په برخه کې له یوې ادارې سره کار کوي. دی وایي چې د سړک پر سر ماشومان په جدي توګه د بشري حقونو څخه محروم دي.
دا ماشومان هر ورځ یو بل وژني، تیرې پرې کیږي، شاکا کارونه کوي، افراطیان ترېنا د سرتیرو په توګه په پوځي کارونو کې ګټه اخلي.
د سومالیا حکومت وایي چې د سونځبه په موګادیشو کې د ماشومان د ساتنې مرکز په پرانیستلو هواره شي.
موږ د ماشومانو د ساتنې مرکز پرانیستل دی، یو بل هم پرانیستل کی، ټول همکاري کوي چې د ماشومانو دا سونځې راټیټې کړي.
د عثمان او حسین په څیر په زرګونو ماشومان د سومالیا په سړکونو کې ژوند کوي او هیله لري چې سبا هم ژوندي پاتې شي.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واوري. جمهور رئیس اشرف غنی د کابل پولیسو ته درې میاشتې مهلت ورکړی دی چې د امنیت په تامینولو او د فساد په ضد مبارزې کې خپل فعالیتونه عملا ثابت کړي. ښاغلی غنی د پولیسو نه وغوښتل چې د نشه یي موادو د قاچاقبرانو، جرمي شبکو او قانون ماتونکو په ضد جدي اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي هیڅوک نه پرېږدي چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. ښاغلی خالد وویل د افغانستان امنیتي قواوې د انتخاباتو په بهیر کې بېطرفه وي او تر دې وروسته به هم بېطرفه وي. د دایکنډي د ولایت امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کجران د ولسوالۍ په امنیتي کمربند باندې په برید کې 8 کسه وژلي او 4 ټپي کړي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې 11 امنیتي عسکر وژل شوي دي. د نړۍ د ملیت د کیفیت په تازه درجه بندۍ کې فرانسا د جدول په سر کې راغلي او افغانستان د جدول د وروستیو هیوادونو په قطار کې راغلي دي. افغانستان د نړۍ د ملیت د شاخص د درجه بندۍ په اساس په 2013 کال کې 155 درجه کې وو او په 2019 کال کې په 195 درجه کې وو. په دې حساب یو درجه ښه شوې ده. په عراق کې په مظاهرو کې 14 کسه ټپي شوي دي. عراقي چارواکو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حکومت ضد 14 مظاهره کوونکي د بغداد په مرکزی برخه کې ټپي کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قواو یو لوړ رتبه قومندان هغه مظاهره کوونکی چې د تیلو د بیو د زیاتېدو په خاطر د هیواد لارو کوڅو ته راوتلی و په پیسو اخیستل شوي عسکر وګڼل او د قضایه قوې نه یې وغوښتل چې سخته سزا ورته ورکړي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. پاتو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیرو تر بیا دمچ.